وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د خبرونه د سهار له اوو بجو پیل شوې دي. په روانه پښتو خبرونه کې مو زه نوري اسنوري یو ځل بیا هرکلی کوم. د دې خبرونه دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام ځای شوی. خو دغه راز د افغانستان د روانو چارو په اړه بیلابیل مطالب هم پکې راغونډ شوي دي. اورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د غوښتنې ملاتړ وکړ چې ویلي دي که د هېواد تنور اسکر راونه رسیږي نړیوال د وسلوال طالبان په وړاندې روانه جګړه بایلي. دغه راز د ایران د وسلوال طالبان سره د ایران د همکاري په اړه هم یو مطلب لرو. د موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم څېړو. بشپړه معرفي د خبرونې البته د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو وروسته کوم. اوس به فرشته جلالزی ته ور ورکړو چې مهم خبرونه واوروي.
تیرو محترم اوریدونکو په مو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي پرون په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو د ګډ قومندان د رپورټ ملاتړ وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په افغانستان کې د جګړې په اړه د دوی د جنرالانو نظریات څېړل کیږي. د بشري حقونو دوه ډلو پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې په ایران کې د جمهوري ریاست تر لنجبونو انتخاباتو وروسته د بشري حقونو په اړه څېړنه وکړي. او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي په دې ویاړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د یهودانو له قتل عامه د انکار غربیان په قهر کړی دي. په مقیده خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي پرون په دغه هیواد کې د امریکا او ناتو د قواو د ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل د رپورټ ملاتړ وکړ. په رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې باید د امریکایي عسکرو شمیر زیات سي کنه د وسلوالو طالبانو په ضد روانه مبارزه به ماته وخوري. جمهور رئیس حامد کرزي له سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي په دې رپورټ کې ځینې داسې ډېرو مهمو ټکو ته اشاره شوې چې زه یې پوره ملاتړ کوم. په افغانستان کې د تقریبا اته کلنې جګړې د ارزیابۍ دا رپورټ په اګست کې د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر ته وړاندې شو. د دې رپورټ ځینې برخې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په افغانستان کې د جګړې په اړه د جنرال مکریسل رپورټ په دې برخه کې د ارزیابیو له جملې یو دی چې جمهور رئیس باراک اوباما یې افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه تر پریکړې مخکې په پام کې نیسي.
We have a process going on with respect to our strategy in Afghanistan.
مش په افغانستان کې خپل استراتیژي د پتوجو او پروسه پر مخ بیاي. لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي د استراتیژي تر منابع او مخ کې رامنځته شوی ده. موږ له هغو کسانو چې په مستقیم ډول په مسأله کې دخیل دي د هغوی د ارزیابیو او نظریاتو پر راټولولو او کتلو بوخت یو. او یقینا چې د جنرال مکریسل د نظریو هرکلی کوو. موږ به په دې برخه کې د خپل ټولو اقداماتو په یو رنګ کولو بوخت اوسو. اوازې ده چې بیا به جمهور رئیس خپلې پریکړې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وارد مخل افغانستان ته د لشتلجه یو زره اضافي عسکرو د استولو خبره کړې. په دې ډول به په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د قواو شمیر 18,000 ته لوړ شي. ریټنا افغانان چې په وی تروریستي دسته کې پلاس لرلو تورندې پروند امریکا په وی محکمې کې حاضر سول. د کولورادو په ایالت کې قاضي فیصله وکړه چې څلورشت کلن نجیب الله زیدی لشتلجه تر بلې محکمې پورې په توقيف کې وساتل سي. بل محکمه تر پنځشنبه پورې ده. قاضي د هغه پلار محمد ولی زیدی ته چې له د سره یو ځای د تریشمې پورس نیول سوی په خپل کور کې په د محدود پات کې دوه حکم وکړ. دغه راز په وی جلا محکمه کې په نیویورک کې د محکمې قاضي حکم وکړ چې احمد وای سفزلی چې په دغه شهر کې د یو مسجد ملا امام دی تر راتلونکي پنځشنبه پورې په چې بل محکمه جوړیږي په توقيف کې پاتې سي. درې واړه په دې تورن دي چې د امریکا د تحقیقاتو ډلې ته د بمی حملو د سې په اړه څېړنې په وخت دروغ ویلي دي. ویل سوي چې د طرحې تر شا دغه کسانو نیت درلود چې د نیویورک د اورګاډي په سټیشنونو او میټرو کې بم وچوي. امریکایي څارنوالانو ویلي چې نجیب الله زیدی د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې په پاکستان کې د القاعده د روزنې په یوه کمپ کې د بم جوړولو په زده کړه بوخت و. د امریکا پولیسو اف بی آی ویلي چې خفیه پولیسو د زیدی په موټر کې په یوه لپټاپ کمپیوټر کې د بم جوړولو لارښود موندلی دی. او د بریتانیا پوځ وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د غزمې پر وخت په چاودنه کې ووژل سو. دا پېښه پرون په هلمند کې د ګرشک په ولسوالۍ کې سوې. د دې عسکر په وژل کېدو سره په افغانستان کې د بریتانوي قواوو د تلفاتو شمیر 212 ته لوړ سو. د بریتانیا په زرهاو عسکر په هلمند کې میشت دي. د بشری حقوقو دوه ډلو پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې په ایران کې د جمهوریت ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته د بشری حقوقو د جدي تخطیو په اړه د چیرنې لپاره یو خاص هیات وټاکي. د بشری حقوقو د څارنې ډلې هیومن رائټس واچ او په ایران کې د بشری حقوقو لپاره نړیوال کمپاین پرون په ګډه ویلي چې ګمان کېږي لشتلجه دوه بیا تنبه په ایران کې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته په تاریخوالي کې مرسته وي. د بشری حقوقو د ادارو ویلي چې د خلکو د سولېزو مظاهرو د ځپلو لپاره په غیر قانوني ډول له غیر قانوني زور او ځواک څخه په استفاده د خلکو سولېزو مظاهرې ځپل سوي، مظاهره کوونکي حبس سوي او لنیول سوي کسانو څخه په زور اعتراف اخیستل سوي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي په دې ویاړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د يهودانو له قتل عامه د انکار غربیان په قهر کړی دي. جمهور رئیس احمدی نژاد دا خبرې د هولوکاست په اړه د اروپایي اتحادیه د انتقادونو په ځواب کې کړې. جمهور رئیس احمدی نژاد په دوهمې نړیواله جګړه کې د میلیونونو يهودانو د قتل عام په اړه شک څرګند کړی وو. د يهودانو د قتل عام په اړه د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وروستي څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ایران د خپل اتومي پروګرام په سر له متحدو ایالاتو او نورو به هیوادونو سره پلانجه کې دی. جمهور رئیس احمدی نژاد نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره دغه شرط روانیږي. جمهور رئیس احمدی نژاد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې خبري وکړي. د نړۍ لشتلجه سل مشران نن په نیویارک کې په یو غونډه کې چې سره هدف یې د اقلیمي بدلون او د هوا له تودېدو سره د مبارزې د تازه موافقو د رامنځته کولو لپاره لاره هوارول دي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې د غونډې ریاست کوي ویلي چې د دې ځانګړي غونډې هدف دا دی چې د نړۍ رهبران دې توهڅوي چې د اقلیمي بدلونونو د نوي تړون لپاره سیاسي لیوالتیا څرګند کړي. ټاکل شوی چې د دې تړون لپاره به په دسمبر کې په دنمارک کې ونړیواله غونډه وسی. د دنمارک په غونډه کې به د کیوتو د تړون پر ځای د یو نوي تړون د رامنځته کولو پریکړه وسی. د کیوتو تړون په 1990 کال کې رامنځته سو. دې تړون ته متحد هیوادونه باید د هغو غازونو تولید کم کړي چې د نړۍ د هوا د تودېدو او ککړېدو سبب انګېرل کېږي. او په ګرجستان کې د اروپایي اتحادیې څارونکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې چې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د تیر کال د جګړې د عواملو په اړه د رپورټ د خپرېدو وخت دی په دغه هیواد کې خپلې هڅې چټکوي. د دې جګړې د عواملو په اړه د حقیقت موندنې د یوې ډلې رپورټ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور سي. لږ تر لږه 212 تنه څارونکي د ګرجستان په دوو بیلتون غوښتونکو سیمو جنوبي اوستیا او ابخازیا کې د دغې جګړې د عواملو د موندلو لپاره څېړنه کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1450 په هم اورئ شي. او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغه موضوعاتو راپور نه راغون کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د غوښتنې ملاتړ وکړ چې ویلي دي کده هیواد ته نور عسکر راونه رسیږي. نړیوال د وسلوال طالبانو په وړاندې روانه جګړه بایلي. د کاناډا صدر اعظم وایي د دې هیواد پر هغې پریکړې به هغه فشارونه اثر ونه کړي چې په وروستیو کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لپاره رامنځته شوي دي. کاناډا ویلي چې په 2011 کال کې به افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د افغانستان د نارامو یو شمېر ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي چې دې هیواد ته د نورو بهرنیو عسکرو لیږل کوم درد نه دوا کوي، بلکې باید پر دې هیواد کې په امنیتي ځواکونو ډېر تمرکز وشي. د امریکا متحده ایالاتو د تروریزم ضد مبارزې چارواکي وایي چې ایران د سپای پاسداران انقلاب طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی لپاره د روزنې امکانات برابر کړي دي. په افغانستان کې د ایران د شکمنې مداخلې په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه سره مرکه کړي.
ایران حتی رسمه حمایتی حتی مثل طولن جوری به افغانان پنامه چی بعدی را خطرناک ده به راقین که لپاره
پر دې موضوعاتو سربیره د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي راډیو خزل لپاره ونیس پروګرام هم ځای شوی دی. رازول خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل د غوښتنې ملاتړ وکړ چې ویلي دي که د هېواد ته نور عسکر را ونه رسیږي نړیوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانه جګړه بایلي. جمهور رئیس حامد کرزی له CNN تلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل په دې رپورټ کې ځینې داسې ډېرو مهمو ټکو ته اشاره شوې چې د یې پوره ملاتړ کوي. تفصیل یې د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د ناټو او د امریکا د قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل به په افغانستان کې د امریکایي قواوو د حضور د پراخولو لپاره رسمي غوښتنه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې اړه ویلي په عمومي توګه او تر هغه ځایه چې په افغانستان پورې اړه لري په دغه رپورټ کې د لانجې سم حل ښودل سوی او موږ یې پوره ملاتړ کوو. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د زیاتو وسایلو او امکاناتو د برابرولو په خاطر د جنرال مکریستل له هڅو ملاتړ کوي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون په دې اړه ویلي چې افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو پریکړه به د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته وکړي. ښاغلی اوباما ویلي په دې اړه له اقدامه مخکې به په امنیتي چارو کې له خپلو سلاحکارانو سره جدي خبرې وکړي. دوی موږ به اوس ارزیابۍ ته ادامه ورکوو، هغه څه چې واقع کېږي تر نظر به یې تېروو تر څو له دې اطمینان ترلاسه کړو چې په امریکا د القاعده د حملې د مخنیوي لپاره زموږ ستراتیژي او منابع یو له بل سره مطابقت لري او که نه. جمهور رئیس کرزی د CNN تلویزیون ته په دې اړه په مرکه کې ویلي چې د جنرال ستنلی مکریستل په رپورټ کې یوه ډېره مهمه خبره داده چې د وسلوالو طالبانو او تروریستانو تر وژلو د ملکي افغانانو د ټولنو کلیو او بانډو خوندي ساتلو باندې زیات تمرکز وشي. جمهور رئیس کرزی ویلي د جنرال ستنلی مکریستل د رپورټ له دې برخې ډېر ملاتړ کوي او پوره ډار لري چې افغانان هم په دې کې ورسره یو ژغې دي. جنرال ستنلی مکریستل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د وسایلو محدودیت د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې د ماتې سبب ګرځېدلی سي. د امریکایي جنرال په خپل رپورټ کې وایي په افغانستان کې د دولتي ادارو ضعف، د اداري فساد زیاتوالی چې په بېلابېلو سطحو کې چارواکي پکښې کې دخیل دي، او همداراز په خپله د ناټو د قواوو تېروتنو په افغانانو کې د هغوی د خپل حکومت ملاتړ کم کړی دی.
و امردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل د غوښتنې ملاتړ کړی چې ویلي دي د هېواد ته که نور عسکر را ونه رسیږي نړیوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانه جګړه بایلي. کرزی ویلي دي چې په دې رپورټ کې ځینې داسې مهمو ټکو ته اشاره شوې چې د یې پوره ملاتړ کوي. بلورته د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وایي کاناډا به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو له تصمیم وانه وړي. د کاناډا حکومت ویلي چې په 2011 کال کې به خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د کاناډا صدر اعظم ښاغلي سټیفن هارپر دا څرګندونې د هغو راپورونو په عکس العمل کې وکړي چې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پیاوړي کېدو غوښتنو زور اخیستی، آیا دا غوښتنې به له افغانستان څخه د کاناډایي پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اغېز ونه کړي؟ کړي دي. ښاغلي هارپر وویل دا پریکړه په خپل حال ده او هېڅکله به هم بدله نه شي. هغه وویل د حل لاره
It is critical that we in NATO and the United
States. دا ډېر مهمه ده چې موږ ناتو او ملګري ملتونه په پراخه پیمانه تیار پلانونه ولرو څو وکولای شو د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپارو. د کاناډا په زرګونو عسکر د افغانستان په جنوب په ناارامه ولایت کندهار کې اندېره دي. تر اوسه پورې 131 کاناډایي عسکر په جګړو او نورو پېښو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د تر ټولو ناارامه ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي چې د هېواد ته د بهرنیو نورو عسکرو استول کوم درد نه دوا کوي، بلکې ورسره په خلکو کې د اشغال مفکوره پیاوړي کېږي. دوی وایي غوره لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو پر روزنې او د هغو د شمیر په زیاتولو ډیر تمرکز وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د پکتیا د ولایت د امنی قمندان جنرال عزیز الله وردک له قوله وایي دا ډېره مشکله ده چې سیمه ییز خلک دا ومني چې بهرني ځواکونه چې د هېواد ته راغلي دي دوی د ازادۍ لپاره جنګ کوي. په دې اړه دوی ته قناعت ورکول چې دغه ځواکونه یرغلګر نه دي یا د اشغال لپاره نه دي راغلي ګران بریښي. د کندهار ولایت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر محمد پښتون همدې اژانس ته ویلي چې ښه خبره دا ده چې پیسې په خپله افغان ځواکونو ولګول شي. هغه زیاته کړه په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر زیاتول مؤثر نه دي، بلکې هغه لګښت چې پر یو امریکایي عسکر راځي مکولی شو پر هغو 15 عسکرو یا پولیسو ته معاش ورکړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا متحده ایالات په دې باور دی چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی لپاره د روزنې امکانات برابر کړي دي. د امریکا د تروریزم په وړاندې د مبارزې چارواکو ویلي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه کې طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل ویلي چې د ایران اوسنیو سیاستونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت لپاره لنډمهاله ګواښ نه دی متوجه کړی، خو وایي چې ایران د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې دا ماموریت له خطر سره مخامخ کړي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویتر اژانس ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د قدس ځواک همکاري د اندېښنې تر سرحده رسېدلې ده. هغه ویلي چې د دې ډلې لخوا طالبانو ته د وسلو او روزنې ورکولو مسلې د امریکا په استخباراتي ادارو کې اندېښنې زیاتې کړي دي. رویترز وایي له طالبانو سره د قدس ځواک دغې مشکوکې همکاري او په تېره بیا په دې برخه کې د ایران د حکومت لاس لرلو د امریکا په دفاع وزارت او د دې هېواد په استخباراتي ادارو کې بحثونه تاوده کړي. د امریکا د دفاع وزارت مقامات وایي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې ایران د افغانستان په لویدیځ کې ایران پولې ته نږدې ایرانی وسلې او چاودیدونکي مواد ترلاسه شول. رویترز وایي امریکایي مقامات په دې باور دي چې د ایران حکومت له طالبانو سره له دې همکاري خبر دی، خو دا نه روښانه چې د دې هیواد مشران په دې مسله کې څومره ښکیل دي. د قدس ډله د سپاهي پاسداران انقلاب یوه خاصه ډله ده چې له ایرانه بهر د عملیاتو مشري کوي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په 1990 کال کې له اسلامي انقلاب وروسته په دې هدف منځ راغله چې د حاکم نظام د ساتلو لپاره د کورنیو او بهرنیو ګواښونو مخه ونیسي. دا ځواک شاوخوا 15,000 غړي لري چې د ایران د اردو یوه مهمه څانګه بلل کیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل د افغانستان د جګړې په اړه په خپله ارزونه کې ویلي چې د راپورونو په اساس د قدس ډله د طالبانو خاصو ډلو ته وسلوال روزي او هغوی په وسلو او مهماتو سنبالوي. په تېره خبرونه کې مې همدا مسله د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د همکارۍ په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې څومره په ځای دي. هغه په ځواب کې وویل
مذهبی کړو رادیکال عناصر د دیس قانونو د پدخو د افغانستان په قضایاو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول درلودلې او څه هم لري د کې هیڅ شک نه لري. دا هم د امکان لري چې په اوسنیو شرایطو کې ایرانیان د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او ځان ته ځانګړي ګروپونه لري. څه فکر کوم دوی ګروپونه په څو ډلو ویشل کېږي. یو ډله کسان دي چې هغه د افغانستان دولت مخالفت کې واقع دي، همدارنګه د امریکایانو سره مخالفت کې واقع دي. په طبیعي ډول ایران دا چای سري چې په اصطلاح په عراق او افغانستان کې خپل انتقام له امریکایانو واخلي. یوه مسله بله مسله دا ده چې تر دې لا ډېره خطرناکه دا ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په داخل کې هم په مختلفو سطحو کې ایران لوی لاس لري. او له بلې خوا په فرهنګي لحاظ ایران حتی رسمي حمایتي حتی مثل ټولنې جوړې ده افغانانو په نامه چې دا ډېره خطرناکه ده د راتلونکي لپاره. او بالاخره سیاسي لوبو کې هم ایران لاس لري، لکه چې ویل کېدل د افغانستان په انتخاباتو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ځینو کاندیدانو حمایت کړې په مالي لحاظ. سو دا ټول د یو لوی خطر نښې دي. علاقه د مانا چې ایرانیان په نهایت کې غواړي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي او امریکایان دلته
ستانیزه سب ساسو په نظر د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ایران د دغه شکمنې مداخله په ارتباط باندې آیا واضح دریز غوره کړی دی که نه؟ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت واضح نه دی ویلي چې ایران د افغانستان په جګړه کې اورته لمن وهي. البته د نورو هیوادو یادونه یې کړې ده په وار وار سره، ولې افغانستان په واضح او څرګند ډول دغه خپل دریز نه روښانه کوي؟
زه په دې کې شک نه ستم، تاسو سره د افغانستان دولت په تیرو اتو کلو کې چې ممکن ډېر شواهد ولري لکه چې احساس شوي دي چې ایرانیان مداخله کوي د افغانستان په چارو کې. علتونه زه په دې کې وینم چې یو خو فکر کوم چې د افغانستان دولت داسې فکر کوي چې دا باید ملي قوتونه به تر اخره له ده سره پاتې نه شي او بیا به د ایران سره په جنجالونو په راتلونکي کې اخته وي. له بلې خوا بله لویه ستونزه دا ده چې ایران لکه چې ما مخکې ارزو کړه د افغانستان په حکومت په دننه کې ممکن نفوذ ولري، دغه نفوذي عناصر ممکن د مانع وګرځي، که ما په هر صورت دې کې هېڅ شک نشته چې ایرانیان په افغانستان کې مداخله کوي.
بلې، څه فکر کوي چې دغه اوس چې له ایران سره د نړیوالو یا د البته د نړۍ د سترو طاقتونو خبرې د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه پیلېدونکي دي، په دې غونډه کې چې ایران ته هم بلنه ورکول شوې او ایران هم ویلي چې په دې غونډه کې برخه اخلي، آیا فکر نه کوي چې د اټومي پروګرام سربیره به په دې موضوع یا د نورو موضوعاتو د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وشي؟
فکر کوم نه، په ډیپلوماتیک لحاظ هم دا منطق نشي لرلی. دلته چې امریکا ته دا ډېر مهم دی چې د ایران مداخله په افغانستان او عراق کې څه بحث باندې دي، ممکن کرېټ علاقه ولري چې نور مسایل به ملامت راشي. په دې توګه که چېرې دا ملامت راشي، له اوسه باید توجه وکړو چې تصفیې ثبات مسأله او همدارنګه د ایران د حسري تصفیات مسأله په خپل اولو ساعتو کې ممکن
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په افغانستان کې د ایران د شکمنې مداخلې په اړه خپل نظر څرګنداوه. په وروستیو کې امریکایي د تروریزم ضد مبارزې چارواکو ویلي دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب طالبان ته وسلې ورکوي او د هغوی لپاره د روزنې امکانات برابر کړي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریستل هم د دې هیواد په اړه په وروستۍ ارزونه کې ویلي چې د ایران اوسنیو سیاستونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت لپاره لنډمهاله ګواښ نه دی متوجه کړی، خو وایي چې ایران د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې دا ماموریت له خطر سره مخامخ کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امنی قمندان وایي چې پرون د عملیاتو په ترڅ کې یو سوداګر د تښتونکو له منګولو څخه وژغوره. د امنی قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې څلور تنه مشکوک برمته نیونکي هم نیول شوي دي. ویل شوي چې دا سوداګر د روژې په شپږویشتمه ورځ تښتول شوی و او برمته نیونکو یې د خوشې کېدو لپاره د 1.5 میلیونه ایراني تومنو غوښتنه کړې وه. تفصیل له هراته زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
د کوهسان ولسوالۍ امنیت چارو قمندان سمنوال عنایت الله امرخیل په ټلیفون سره د اخته په دوهمه ورځ د غیر مسؤوله وسلوالو یو پټنځي څخه د عملیاتو په ترڅ کې د څلور تنه برمتګرو په نیولو سربیره د یو افغان شتمن د ازادۍ حل ورکړ.
تاریخ د شپږمې میاشتې کې نفر په نوم د بلوک له ساحې د قدس آباد اختطاف شوی و او د اختطافګرانو 150 میلیونه
امرخیل د خبرو په دوام زیاته کړې دغه سړي د ازادۍ په بدل کې برمتګرو د کورنۍ څخه د 1.5 میلیونه ایراني تومانو چې د څه د پاسه 1.5 زره امریکایي ډالرو معادل کېږي غوښتنه کړې وه، مګر پولیسو پرته له کومې معاملې د عملیاتو په ترڅ کې د سیمې د خلکو په مرسته ازاد کړی شو. کوهسان د هرات لویدیز ایران سره په تېرمه د یوې ولسوالۍ نوم د انسان تښتونې ورته پېښې نورې هم پکې تکرار شوي دي. او لوی دلیل د نظر خوندان د سرحد په دواړو طرفونو کې د قچاق او مخدره موادو ناوړه کاروبار یادوي. خو دا چې د تازه پیښې دلیل به یې څه وي، پولیس په اړوند د تحقیق خبره کوي.
و مورید چې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امنی قمندان وایي پرون د عملیاتو په ترڅ کې یو سوداګر د تښتونکو له منګلو څخه وژغوره، او د دې پیښې په ارتباط یې هم څلور تنه مشکوک برنته نیونکي نیولي دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. سلطان محمد سرور د څو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهمې برخې راوروي.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو د قماندان دا خبره د افغانستان په اړه د یوې مقالې عنوان کې راخیستې چې وایي که افغانستان ته نور ځواکونه وانستول شي نو د وسلوالو طالبانو خلاف روان جنگ به ناکامه شي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو قماندان جنرال مکریستال وایي سره له دې چې یو څه پرمختګ شوی، خو ډېر علایم او نښې څرګندوي چې د هیواد وضعیت په عمومي ډول ناوړه شوی، او کشری حکومت د طالبانو لاسته ورغی افغانستان به بیا د تروریستانو اډه شي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د جنرال مکریستال دا خبره هم راخیستی چې وایي موږ نه یوازې د سرسخته او پراخیدونکي بغاوت سره مخامخ یو، بلکې افغانان په خپل حکومت او نړیوالې ټولنې بې باور دي، او دا وضعیت زموږ اعتبار ته تاوان رسوي او باقیان نور هم زړوروي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو قماندان وایي د باغیانو د ماتولو لپاره د لا زیاتو ملکي او پوځي امکاناتو ته اړتیا لري، او په داسې حال کې چې کوم ارقام نه وړاندې کوي وایي چې افغانستان ته پخوا هم دومره منابع او امکانات نه و تخصیص شوي او اوس هم نه دي شوي. جنرال مکریستال وایي چې دی به د خپل ضرورت وړ منابع او ارقام وروسته وسپاري. ډیلی ټلیګراف لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو قماندان وایي منابع او امکانات جنگ ګټلی نشي، خو کم امکانات جنگ ناکامولی شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یوې مقالې کې لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان په تیرو جنجالمنو انتخاباتو کې طالبان چې یوه رایه یې هم صندوق ته نه ده اچولې بریالي شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تیرو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو رابرسره کېدو طالبانو ته یو نوې تبلیغاتي وسله په لاس ورکړه چې دولت پرې له فساد ډک او بې واکه ښکاره کړي. دغه راز د انتخاباتو د نتایجو په اړه د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او امریکایي چارواکو خپل منځي اختلافاتو چې د جمهور رئیس کرزي برای ومني او که د دوهم دور انتخاباتو لپاره فشار راوړي، دغه اختلافات هم د طالبانو په ګټه دي چې د کابل اداره د بهرنیو قدرتونو لاسپوڅي څرګندوي. ورځپاڼې په کابل کې د غلام سواد نوابی په نامه د یو 250 کلن صراف چې د طالبانو مخالف دی دا خبره راخیستې چې وایي طالبان خپل پروپاګند او تبلیغاتو ته ورځ تر بلې زور ورکوي، او تیر انتخابات د سرو زرو یو کان و چې د دوی لاسته ورغی. د ویلي خلک ډیر اندېښمن دي. دا څرګنده ده کله چې حکومت له خپلو ستونزو سره لاس ګرېوان شي دښمن ترې ګټه اخلي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د پارلمان د غړي خالد پختون خبر هم راخیستې چې وایي که د رایو د بیا شمیرلو لړۍ اوږده شي نو په دې سره به یوازې د مرکزي حکومت موقف کمزوری شي. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د نتایجو د تحقیقاتو او بیا شمیرلو ځنډېدل د ناتو او امریکایي ځواکونو هغو زیارونو ته هم تاوان رسوي چې غواړي ځینې طالب قماندانان رابیل کړي او خپلې خواته یې راولي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 100.5 څپه هم اوریدلی شي. دغه راز د افغانستان سیمې او د نړۍ په اړه مطالب او راپورونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی او لوستلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.org. د خبرونه دوه منې مېمو هم د ازادي رادیو د حضور لپاره ځانګړي پروګرام ته ځای شوی، خو اوس به فرشه جلازی ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو څخه تونه راووروي.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواوو د ګډ عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستال د رپورټ ملاتړ وکړ. امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جګړې په اړه د جنرال ستنلی مکریستال رپورت په دې برخه کې د ارزیابیو له جملې یو دی. د ایتالیا د دفاع وزیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې عسکر زیات کړي. درې تنه هغه افغانان چې له یوې تروریستي دسیسې سره د لاس لرلو په تور نیول سوي وو د امریکا په متحدو ایالاتو کې محاکمه کیږي. د برېټانیا پوځ په افغانستان کې د خپلو عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقونو دوه ډلو پر ملګرو ملتو غږ کړی چې په ایران کې د بشري د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته د بشري حقونو د تخطیو په اړه څېړنې وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وینا وکړي. د نړۍ لسل مشران نن په نیویارک کې په یوه غونډه کې چې سره هدف یې د اقلیمي بدلون او د هوا له تودېدو سره د مبارزې د نویو موافقو رامنځته کول دي ګډون کوي. او په ګرجستان کې د اروپایي اتحادیې څارونکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د وروستۍ جګړې د عواملو په اړه د رپورټ تر خپرېدو وړاندې په دغه سیمه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
او له مخکې نه یې وعده سره سم د خبرونې دا برخه د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړي پروګرام ته بېله شوې. د پروګرام په ګډه واورو.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژندل کېږي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه. زه شریفه صافی تاسو ته تر هر څه د مخه د کوچني اختر مبارکي وایم. نننۍ خبرونه مو اختر ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې لومړی له تکړه ممثلې صادقې مقصودی سره مرکه لرو، ورپسې د ازادۍ راډیو له یو شمېر خبریالانو سره خبرې اترې لرو. ګرانو اوریدونکو، صادقه مقصودی د افغانستان و ډیره تکړه ممثله ده چې د افغانستان په ملي راډیو کې ډیر وخت د تمثیل په برخه کې کار کړی او همدارنګه د بی بی سی راډیو د نوی کور نوی ژوند په ډرامو کې هم رول لوبولې ده. دا چې دغه تکړه ممثلې له څه وخته په تمثیل پیل کړی دا به خپل له دې څخه واورو.
از د نهم سم نه چې کله فاروق شمه تلویزیون ملي سره ما همکاري چا وخت تلویزیون را تلویزیون افغانستان نومیده مخکړه البته خپل د فامیل په تشویق سره نو ما اونر ادبیات پر ریاست کې د پښتو مسلین په شوبه کې خپل اړیکې ټینګې کړې. نو با ما غو طریق مکتب ته تلم او تمثیل مم کاو. اول کې ممثله او ما بیا نو مرکزی نقشونه ملو با ول کلمه چې مکتب خلاص کړه مالته اونر ادبیات ریاست کې د پروډوسر په صفت مکار کاو د پښتو ډرامو البته د شپې پروګرامونه وزمن لکه داستانو درام د کې ما پروډوس کاو او نقشونه مخپلو با ول او د ترڅنګ کورانه ژوان کې میکار کاو رادیو ننداره کې میکار کاو نور تمثيلي کله د زړی خزي کله د ځواني کله د جلی کله د جړه کله د خنده هر رقم نقشونه مات کلو به ولیدی.
نو تاته چې ډیر خوان درکړی او ډیر د ځان په کراهت احساس کړی هغه کوم نقشو؟
نقشونه مې ډیر لوبه ولیدی خو زما د تراژدی نقشونه ډیر خوښیږي. چې مثبتي تراژدی ډیر مخوختي او ډیر ځان راحت پکې احساسول شم ډیر خېلو به ول شم زما په نظر. نور
مو خو پیګو چې تاسو کورنۍ کې نور که داس کسان مشته چې د تمثيل نړۍ کې یعنی کار کوي او مصروف دي خو کو افریدون کو ته وای نو ډیر بخې
په خوانه زما خور وخت دی بخې سایما اکبر په نوم جاغت ما مشره خور و هغه نتاقان شو به کې نتاقه و غټول خلق پیژني خو اوس خدای به خلې مراده بل ورور مې ده داود مقصودی چې هغه هم د هنر تمثيل بیخین ورچا خبره چې ختم کړه دی اوس خپل ډایرکټر دی په بسګي ملین کې شافه دهات کې بل ورور ممنون مقصودی ده چې هغه ټول پیژنی چې د کونډې زوی په سریال کې کار کړی دی، تر څنګ نور فلمونه دي، او د دوی تشویق ما سره ډېر و. البته کوشش ډېر راباندې وکړه، او ښه استاد مې ممنون مقصودی دی چې اوس مې هم استاد دی، ځکه چې موږ د کابل نه کله ماجر شو پېښور ته لاړو، هلته ما په بی بی سي راډیو کې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې کار کړی دی، البته د درخانۍ کوچۍ په نوم. دا څوارلس کاله ما د ډرامه مخې ته وړې ده، او البته د ممنون جان په استادی سره ورور مده، مگر زما استاد رهنما مده. د دې نقش چې دوه ماته را کړی و د درخانۍ کوچۍ پښتو برخه کې، البته ډېر مې راحت پکې ځان احساسو. فکر مې کاوه چې رښتیانی یو کوچۍ ښځه یم، بس هماغه حالت چې یو کوچۍ ښځه اجرا کوي په خیمې لاندې، هماغسې یو کرکټر ما هم لرلو.
نو کیدای شي چې د دغې نقش یوه برخه موږ ته تمثیل کړي، اورېدونکو ته به هم ډېره جالبه وي.
د نوي کور نوي ژوند ډرامې برخه دا خو به ډېره سخته وي که نه؟
نه، خو تاسو وایئ چې زه پکې ډېره راحته وم.
او راحته وم. زه بیا لاند نقش چې انارګل د کوخو پاسم، زما ډرامې کې یو خسرو د پیرو کاکا په نوم زوی مې و انارګل، یوه لور مې لرله شیرینو چې درې څلور کلن نجلۍ وه. نو زه انارګل د خوبه پاڅوم، مثلا غږ کوم، بخښنه غواړم اناره و اناره او کوتکه چې څه له خوبه پاڅم مه راوخه، تو دا رمن د لوږې نه مړه کېږي، پاڅه و ځواني مکسې، تا ته وایم اناره. ستونی به خوږېږي، د نوبستي کښې بعد وکړي.
ډېر ښکلی و، ډېر ښکلی. ډېره مننه تاسو نه، ډېر ښه مجرا کو. خلک فکر کوي چې واقعا مخته یوه کوچۍ ناسته ده او خپل زوی ته غږ کوي.
کوتک چې وایي وګد دی، زوی مې ډېر زرقه دی، لوړ دی، البته کوچیان بې غږ کوي، خو نه وایي چې وګد او څنګه کوتک. کوتکه دا زموږ خپل لیکوالان دا لیکي.
واقعا چې ستاسو استعداد د قدر وړ دی. نو څنګه خوښه دې نه ده چې د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خوښه اوریدونکو ته یوه ښکلې سندره شرکو؟
سمه ده، زه خو به سندره فرمایش درکړم، خو زما به خوښي که دونه د نور خلکو بیا خوښ نشي، دا به څنګه کېږي؟
نه نه، انشاءالله داسې به نه کېږي.
هنرمندان سره خو مخکې ما ویله ډېره مینه لرم، د دري او د پښتو ټول سره مینه لرم، خو دا د نغمې یوه سندره چې وایي
اول چپه کې بیا راسته کې دا د کوم کلي دی دی وړکې ما نه زړګی وړی دی،
دغه مې خوښېږي.
ډېره مننه تاسو نه، اورېدونکو سره به په ګډه واورو.
چپکڑی پیارا سکڑی دار دکھ کلی دے دیوڑ کے مان سڑ گئے بڑے دے
صدقه جانې سندره خو مو واوریدله، خدای دې وکړي چې د اوریدونکو مخوښه شوې وي. که موږ ته ووایي چې پخوا مثلا هغه وخت چې تاسو راډیو افغانستان کې تمثیل کوو، هغه وخت څنګه و؟ اختر دپاره به کوم خاص پروګرام جوړوو او که نه؟ که لږ معلومات راکړي.
ولې نه، پخوا چې اختریزي پروګرامونه زمونږ کېدل، شخصا ما خپله دایرکت برخه کوشش کوو، تمثیل کې ما مخپله کار کوو، او بل دې پروګرام نتاقی مخپله کوله. او واقعا ډېر ښه پروګرامونه موږ نشرول، ډېر ښې تمثیلي پارچې اختریزي، ډېرې ټوکې ټکالې، ډېر ښه پروګرامونه وو، بس ډېر خوشحاله وو. اوس هغه څه کوم شی نشته.
نو ستاسو په نظر اوس ولې داسې پروګرامونه نه ثبتېږي، او که ثبتېږي هم ډېر کم؟ نو علت یې څه دی؟
علت خو ټولو جهان ته اوس معلوم دی، یا خود امنیتي نگانه او ځاخانه ده، ټول ته معلومه ده. هغه وخت چې موږ په سټیج باندې کار کوو، یا په ډرامو، داستانو، تمثیلي پارچې او بل او بل پروګرامونو کې، هغه کسان اوس نشته دي، هغه الفت خلک اوس نشته دی، هغه فرهنګ رښتیا اوس ډېر کم شوی دی، هغه د هنر مینان اوس فعلا نشته دي. پخوا ډېر مینان لرله، په ډېر شوق به خلک انتظار و چې نن شپه داستان دی، درې شپې مسلسل هغه داستان به خلکو اورېدل چې آخر شروع چې شی دی، ختم چې شی دی. اوس هغه کسان نشته دي. اوس موږ همدغه سریالونه په تلویزیونونو کې، رادیوګانې، تلویزیونونه دي، اصلا ټول مخه په سریالونو لکړې ده. زموږ هغه دا بیچاره خلکو، بیچاره ممثلینو حالت اوس پخوا حالت غونده نه دی. شخصا خپل مغزه نه یم چې تشویق نه یي، ممثل کار کولی شي نه شي کولی. ښځه ته زمینه مساعده نه ده د تمثیل، امنیتي ستونزې بې حد زیات دي.
اوس پراشو ستاسو اوسني مصروفیت ته چې تاسو اوس په کومو کارونو بوخت یاستئ؟
اوس فعلا د اویک مسې یو مکتب دی چې البته زه د کانسلر په حیث کار کوم، او په څنګ کې پښتو مضمون درس ورکوم او آداب زندگی.
په پای کې خصوصا خویندو ته ستا وینا څه ده چې هغه څوک چې د تمثیل سره علاقه لري مګر هم جرات نه لري چې راشي یا کورنۍ نه پرېږدي، ستاسو وینا ورته څه ده؟
خویندو ته زه دا وایم چې کوم استعداد دوی لري او غواړي، لطفا د دوی برسیره کی، ځکه چې هر څومره موږ ځان سوسکو، هغه عمره زموږ دغه لیاقت او دغه هنري بڼه زموږ تر خاور لاندې کیږي. نو کوشش دا وکړو چې خپله په پښو ودرېږو، موږ خپله باید خود کفا شو، خپله وشو کولای چې توانمندي پیدا کړو، او دغه خپل د هنري کارونه مخې ته ویسو. ځکه چې اوس زه ګورم ملي تلویزیون او رادیو هنر ادبیات چې دی، زه چې پکې وم، هغه پښتو مسلي شعبه کې هېڅ د ښځې په نوم څوک نشته، او زه ډېره خپه یم چې زه اوس غواړم چې بیرته خپل همکاري شروع کړم هنر ادبیات سره. خو تر څو چې زه ځم هلته، زه نورو خویندو نه غواړم چې دغه هنري کارونو ته لږ سره ځانونه آماده کړي، لږ ځانونه وخوځوي، استعدادونه چې موږ لرو باید برسېرې کړو.
پنکوی هم زولو کی پزبان شری ندا، پنکوی هم زولو کی پزبان شری ندا، شپل نازنی ندا پجمال رنگی ندا، راشی پا خندا باندی گڑشی نچا باندی، گڑشی نچا باندی شیخ ورا ورا غندی ناز کبی هر چا باندی، شیخ ورا ورا غندی ناز کبی هر چا باندی، راشی پا خندا باندی گڑشی نچا باندی، سمر شای سشکاری گلو نتا زشکاری، گلو نتا زشکاری چا تپا وفا وفا، چا تپا غساشکاری، چا تپا وفا وفا، چاته پغو سشکاری، سمر خای سشکاری، ګلو نتا زشکاری، پویم یو نظر لری زی خیال د ګدر لری، زی خیال د ګدر لری، هل تبا ورزم پسی ما سره خبر لری، هل تبا ورزم پسی ما سره خبر لری، پویم یو نظر لری زی خیال د ګدر لری، مینا متر شان کی خدای دې د بل چان کی، خدای دې د بل چان کی، زفر دې بیرې شمه بل د ځان شان کی، زفر دې بیرې شمه
بل د ځان نشه نه کی مینا متر شان کی خدای دې د بل چان کی.
عزتمن اوریدونکو بیا هم خیر اغلاست. د خبرونې په دې برخه کې د ازادۍ رادیو له یو شمېر تکړه خبریالانو سره خبرې اترې لرو. په سر کې دوی ته کور ودانۍ وایو چې په دغه ورځې زموږ بلنه ومنله او
ډېره مننه. داسې تشه بلنه ده او که نه یو څه موږ ته راکېیم
چای به څکو که نه نور څه غواړی؟ عزتمن اوریدونکو په خبرونې کې موږ سره زموږ ډېره تکړه او ښه همکاره امیده عثمان چې تاسو د نوم سره اشناستئ او د دری د برخې زمونږ ښه همکاره فهیمه جانه اوسا او ورسره اسیبه جانه شهید خدای دې نه شهیدی. تاسو بیا هم خیر اخلاست وایمه په سر کې امیده جانې تاسو کوم څه لرئ اوریدونکو ته؟
په خپل وار سره درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ورسره اوریدونکو ته په پراګ کې خپل همکارانو ته خپل مسلکانو ته او وروسته تر هغې تاسو ته که څه هم چې نږدې د اختر د رارسېدو له امله مبارکي ویمه. خدای دې وکړي چې د روژې مبارک ورځ په خیر سره تېرې کړې او اختر هم په خوشحالۍ سره تېر.
مننه خندې. رښتیا هم باید موږ هغه مسافر دوستان اول یاد کړو، یعنې هغو ته باید اول اختر مبارکي ورکړو ځکه چې هغه مسافر دي، وطن نه لرې دي. فهیمه جانې اوسا تاسو څنګه که څه وینا لرې اوریدونکو ته؟
مننه شریفه جانې. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او په زمن کې د کوچني اختر د رارسېدو مبارکي ټولو اوریدونکو ته وایم.
ډیره زیاته مننه. او اسیبه جانې لکه چې کوم شعر هم راوړی دی
څنګه؟
نه نه نه، چون امیده جانې ویلې چې او تاسې هم همدا خبره ومنله چې اول به د پراګ همکارانو ته
چې
زه شروع په دغه لنډۍ کوم د دې لپاره چې د پراګ همکارانو دپاره باید یو لنډۍ ویوم.
ولې نه؟
صحیح دی. اختر زما په نصیب نشته، زه د وسال په تمه ستا یم، مړه به شم. د پراګ همکارانو ته ځکه چې اوس یو ځای ناست یو خو زموږ په یاد کې دي او د اختر مبارکي یوازې د پراګ همکارانو ته نه وي بلکې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. موږ په ګډه کار کوو چې ټولو اوریدونکو ته ښه شیونه په دغه اختر ورځ کې برابر کړو تر څو هغوی موږ سره په دغه 12 ساعتو کې او د اختر په 3 ورځو کې موږ سره پاتې شي او د تل لپاره پاتې شي.
فهیمه جانې نن تاسو څنګه راغلي یاستئ؟ نن خو د رخصتي ورځ اکثره دفترونه تړلي وي، مګر چې ګورم ما فکر کوم زما خو پروګرام و چې زه باید راشم او اوریدونکو ته خبرونه جوړ کړم. نو تاسو څنګه؟ آیا په دې ورځ هم تاسو ځایي رپورټونه جوړوئ او که نه څنګه راغلی استئ؟
بلې شریفه جانې، څنګه چې تاسو ویل چې تاسو هم پروګرام لرئ، موږ هم همدغسې پروګرامونه لرو او د اختر په ورځو کې غواړو چې خلک د ډېر مهمو خبرونو نه خبر شي. نن زه راغلی یم، غواړم چې د اختر د ورځې او د کابل د خلکو ژوند په هکله چې اختر څنګه تیروي یو ګزارش تهیه کړم او قدرمنو اوریدونکو ته د راډیو له لارې خبره کړو.
نو امیده جانې څنګه تاسو په دغه ورځ چې راځئ دفتر ته، ستاسو خپل خپلوان دوستان چې راځي کله چې ګوري تاسو نیسې بیا درنه نه مراوریږي؟
نو څه فکر کوئ چې موږ د ځان ته اختر په ورځ کومه الویش نه لرو؟ موږ هم لکه نورو عادي خلکو غوندې ژوند لرو، کورنۍ ژوند خپل سنبالوو، خو د هغې تر څنګ موږ دلته په دفتر کې مهالویش لرو، د اختر د ورځ نوکري والان لرو. خو زه نن راغلی یم چې دلته هم لکه نورو دوستانو غوندې خپل همکاران سره اختر مبارکي وکړم. او د ازادۍ راډیو خپرونې تاسو پوهیږي چې د نورو راډیوګانو په نسبت ډېرې دي او ژوندي پروګرامونه هم ډېر دي.
بلې، داسې کوم جالبه رپورټ سره مخ شوي چې د اختر په ورځې ته تللی او جوړ کړی دی وي؟ یعنی په تیرو اخترونو کې
زه به خپله داسې یوه خاطره ووایم که څه هم چې د دې تر څنګ چې په دې ورځو کې مشکلاتو ته ډېر ګورو، خدای مې د غاړه نه بندې. 2 کاله مخکې به و چې د لوی اختر په ورځ زه نوکري وم په راډیو کې. داسې و چې باید موږ ژوندی پروګرام وړاندې کړی او د خلکو د ژوند نه چې دوی اوله ورځ د لوی اختر څه کوي. زه باندې ووتم او ما سره د ټیپو د مایک تر څنګ یو لاسي تیلیفون مو، نو زه به تلم د خلکو په سر هر چېرته به چې خلکو د قربانیګانې کولې د قربانۍ په سر به ودرېدم. او جالبه دا وه چې دلته تاسو پوهیږئ چې موږ خو یوه دودیزه ټولنه ده، نو خلکو به ویل چې دا څنګه
د اختر ورځ وګوره
چې دا خزینه څنګه دلته راغلی ده او دا څه وایي. بیا ما نو هغوی نه اجازه وغوښته او که څوک وخت لري خبرې دې وکړي، دوی به د قربانۍ په باره کې خبرې کولې او معلومات به ورکول، اختر مبارکي به هم کوله. او د هغې تر څنګ جالبه خاطره مې د هماغه ورځ نه دا وه چې 2 نامزدان سره روان وو او دوی کوم چیرته تله. دغه جلۍ نوم هم لکه څه نرګس و، دی ویل چې ززما خپل نامزاد سره فکر کوم کوم چیرته اختر مبارکی واغه کوم مالته اختر مبارکی هغه
ایدی پیسې ایدی
چې وایي دا غیر اوړی د کنه دی ویل نه زه اته اغان لرم کماته یو شاخه ګلم راوړی نو ماته ماغه کفایت کوي
کاش کې ټولې نامزاتان
نو زه فکر کوم چې جالب هغه باندې ما جالب خاطره و خو ډیره ښه خبره بدای چې نامزاتان په دې ورځ خزره ولري
امیدا جان ته اجازه یې شریف
بلی ولنه
یو خبره زو کوم لکه څنګه چې زم تجربه لرم او ټولې هم تجربه لري
در باندې تیر د زو کوي
نه اصل خبره دار چې نامزاتان اصل کې مشکل نه لري مشکل په کورنۍ کې دی
کورنۍ
کې داله کواله کورنۍ دی او کده جنې
دا به
زرانی بس توقع هم دل لري انم ذاتن خو پي چي اسينم خوشحال دي خو واسيم خوشحال دي چختر کې ګل ګوري ديدن خبره ده نو اصل مشکل د کورانه مشکل زم دا فکر کوم نه پويګم چې
زه دا خبره بي خياسي بجان سره من
او دا خبره ده خو هيله ده چې کورانه يم دي ټيکي ته پام کوي نو ضرور نه ده چې پار اختر کې بي خي افراط کوي بیزی مصرفونه وکی شریف جان زه هم غواړم د خپل همکارانو د خبرو په تایید سره وایم خو کدا سه وشي چې هلک د خپل اقتصادي ژوند په پام کې نیولو سره یو توفه خپل نامزاد ته واخلي دا کومه بده خبره نه ده ځکه چې د اختر په ورځ ټول ځوانان او نامزادار انجونې د توفه په تمه اوسي که هلک تشلاس حمله شي دا خو به خنوي نو خبداوي چې ډیر افراط ونی کی
او مقصد هدف یا دا ولدي چې مقصد
نو اوس خو بیخی مود ګرځیدل
نو اوس حتی اطرافو کې چې جنې کوژ د کیږي نو اولین توفه د نامزاد دی چې ورته موبایل وړي
څنګه ستاسو خوښه نه ده د خبرونې په دې برخه کې یوه سندره واورو ستاسو په خوښه
نه ولې نه سندره به واورو اورېدونکو سره به یې شریک کړو
نو کومه سندره
او که ستاسو اجازه یې زو به فرمایشت
ولې نه فرمایشت
عبد اللطیف ننګرهاری په خکلي غږ کې کیا وا سندره مونږ ته نشر کوي خو اخ به شو شي
ولې نه په ګره به ورته وښي ډیره خپلی سندره وه خدای دې کړي چې د اورېدونکو خوښه شوې وي. ښه نو اوس به راشو اسیبه جانې ته. اسیبه جان هم کله کله شعرونه لیکي نو ورنه هیله به وکړو چې ته یو ښکلی شعر وړاندې کړي. څنګه اسیبه جانې شعر لري پوره ترجدي نه چونه
جان زما خو غونډ شعرونه لږ سره داسې ډېر مست نه دي
لکه
چونه امیده جان مسافرین یاد کړ نو زما هم د کورنۍ ډیره برخه مسافره ده غواړم هغوی ته دغه شعر یوه متره ده چې وایي چې اختر دې د زړه سره سلامونه درلیږم سلام او د زړه غوښې سوغاتونه درلیږم
پرزو دې شي پتا د خوشحالۍ د خوږې ورځې زه خاص د زړه په وینو ډک جامونه در لېږم.
او ډیره مننه
دې خیستا د
وینو فکر کوم چې دا شیر دی د شهید صاحب دی
د شهید صاحب دی مونږ ته ټول میاد نه دی فقط دغه څلور
پیسې او خدای دې کوي چې دا اورېدونکو خوښ شوی وي. او فهیمه جانې اورېدلې مې دي چې ته ډېرې ښایسته لنډۍ وایې، نو اورېدونکو ته دې څه راوړي او که نه؟
شریفه جانې باید ووایم چې ښه ښه لنډۍ خو ټول وایي، او زما په نظر چې لږ شانتې تکراري شوي دي، خو که تاسو وغواړئ نو یو دوه طنزي لنډۍ به تاسو ته اورېدونکو ته ووایم چې لږ سره وخاندئ.
ولې نه، اختر ورځ ده او
ستاسو په اجازه. ته د اختر په ورځ کې راشه، ته د اختر په ورځ کې راشه، ما به ور بلکې سری ملی تومبلی وینه.
ډېر ښایسته
روژه تېرېږي نو.
بله ده چې آشپزان شخي غاړي ګرځي،
آشپزان
شخي غاړي ګرځي، ورځ د اختر شوه شنه پالک به پخه وینه.
ډېر ښایسته.
او بله ده چې په شنو شوتلو مې خوله شنه شوه، اوس به په شنو شونډو د یار سلام ته ځمه.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. که په پای کې تاسو کوم پیغام ولرئ اورېدونکو ته؟
زما پیغام دا دی چې په اختر کې دې ویر نه کوي، او د فاتحه په نوم دې د فاتحه په ټغر نه کینی. زه فقط همدا هیله لرم، ځکه په غم کې خو د ټولو موږ شریک یو، هیڅوک نه دي چې بې درد دی. زه فکر نه کوم په افغانستان کې داسې کورنۍ، خو لږ تر لږه د اختر په ورځ دې د فاتحه په نوم نه چا کې راځي، نه څوک د لاس جیږي، بس پیر دې نه کینی. زما پیغام دا دی اورېدونکو.
او شریفه جانې د اسیبه جانې د خبرو په ادامه سره زه هم غواړم چې یو څه ووایم چې د هغو هیوادوالو نه چې ښه ژوند لري له اقتصادي پلوه، هغو کسانو چې بېوزلې دي او غریب دي، ښه ژوند نه لري، د هغوی سره کومک وکړي. که زموږ دغه هیوادوال په د افغانستان به هر ژوند کوي، که د ننه په افغانستان کې دي، د هغوی نه زه خواهش لرم چې د فقیرو هیوادوالو سره د مرسته وکړي.
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه چې هغې هم حق لري چې خوشحاله اختر تیر کړي. د خلکو نور وخت نشو کولی په اخترونو کې، خو د خلکو د هغو لاسنیوی وکړو. په همدې هیله خپلې خبرې پای ته رسوو، او تاسې په مهربانه او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله اختر.
جانان پستر گنا بنما نل کدی تک مزدی خال خال بدوران شي بس ورجك